السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونه ته مو ز احمد تکل هرکلای کوم. نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 14مه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د جولای د میاشتې له څلورمې سره برابره ده. د نن خپرونې د نورو ورځو په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلیږي چې د شمشاد ځدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي. په دې نیم ساعته خپرونه کې به واورئ چې د امریکا د سنا پلاوی چې سفر یې مهم ګڼل کیږي کابل ته رسیدلی، او ولسمشر اشرف غنی ترکمنستان ته د سفر په ترڅ کې د همکارۍ څو موافقې لاسلیک کړي. نور راپورونه هم لرو چې وروسته راځي. لومړی خبرونه واورئ. د همدې خبرونو سرلیکونه: افغانستان له ترکمنستان او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ راکړه ورکړه څو چنده زیاته کړې ده. د هلمند چارواکي وایي په دې ولایت کې په روانو پوځي عملیاتو کې لسګونو وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، او د فرانسې ولسمشر وایي سږ کال به هغه بیړنی حالت پای ته ورسوي چې د پاریس له تروریستي حملو وروسته نافذ شوی و. بشپړ خبرونه: ترکمنستان ته د افغان ولسمشر له یو ورځني سفر وروسته ارګ وایي افغانستان له ترکمنستان او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ راکړه ورکړه څو چنده زیاته کړې ده. د ولسمشر غني یو ویان د وخان مینپال ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان حکومت پر ترکمنستان ډیر حساب کوي، او له همدې کبله یې ښایي له دې هیواد سره تجارتي راکړه ورکړه زیاته شي. د پاکستان له لوري د لارو له بیا بیا بندولو وروسته افغان حکومت هڅې ګړندۍ کړي دي چې د صادراتو او وارداتو لپاره متبادلې لارې ومومي. د هلمند چارواکي وایي په دې ولایت کې په روانو پوځي عملیاتو کې لسګونه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. افغان ځواکونو د ناټو د هوایي ځواک په ملاتړ د یک شنبې له شپې په ناوې ولسوالۍ کې له دریو استقامتونو عملیات پیل کړي. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل د عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 40 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. خاغلی ځواک همداراز وویل چې د عملیاتو په ترڅ کې یو شمیر نور طالبان هم ژوبل شوي دي. ځواک د دولتي ځواکونو د مرګ ژوبلو په اړه څه ونه ویل. نامعلومو وسلوالو پرون مازدیګر په کندز ښار کې پر پولیسو ډزې وکړې، او لږ تر لږه یو پولیس یې وواژه. د سپینزار زون د پولیسو د عمومي قمندانۍ ویان محفوظ اکبري په کندز کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل په دې حمله کې چې د کندز ښار د ناصر سیټي سنټر مخې ته وشوه یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. حمله کوونکو د دواړو پولیسو وسلې هم له ځان سره وړې دي. د سوریه پاوز د خپل هیواد په جنوب کې یو ورخیز اوربند اعلان کړی، او ویلي دي چې دا اعلان د پخلاینې د هڅو د ملاتړ لپاره کوي. ټاکل شوی چې نن د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سوریه د سولې د خبرو نوی پړاو پیل شي. د سوریه دولتي رسنیو د استانې له خبرو یوه ورځ مخکې د اوربند اعلان په اړه په یو خبره پاڼه کې وویل دا اوربند چې په وروستیو دوو اونیو کې دوهم دی د جنوب پر درعا، القیطره او سویدا ولایتونو اغیز لري. د سوریه د حکومت په خبر پانه کې همداراز راغلي د دې لپاره چې د سولې د بهیر او د ملي پخلاینې ملاتړ وشي. د شپې له 12 بجو د جولای تر شپږمې اوربند اعلانېږي. د قزاقستان په استانې کې د سوریه د سولې خبرې د روسیې او ترکیې په منځګړتوب کیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د سږ کال په مني کې به هغه بیړنی حالت پای ته ورسوي چې په 2015 کال کې د پاریس له تروریستي حملې وروسته نافذ شو. ماکرون دا ژمنه پرون د فرانسې د پارلمان د دواړو جرګو په یوه نادره ګډه غونډه کې وکړه. په دې غونډه کې ماکرون پر کورنیو او نړیوالو سیاسي مسایلو خبرې وکړې، او په عین حال کې وویل چې حکومت به د تروریزم د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. سکل منه به د استراری حالت په پای تر سوالو سره د فرانسویانو ازادۍ وروګرځوم، ځکه دا ازادۍ د موجوده غختر ولسواکۍ اساسي شرط دی. د فرانسې ولسمشر ویل چې حکومت به د هرې بلې حملې مخه ونیسي، او د سخت دریځۍ پر ضد به بېرحمانه مبارزه وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر او د جرمني صدر اعظم به د شلو صنعتي هیوادونو له غونډې مخکې د اقلیم د بدلون او سوداګرۍ په ګډون پر یو شمیر مسایلو خبرې وکړي. د جرمني د صدر اعظم دفتر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او انګلا مرکل به په هامبورګ کې د جی شل له سرمشریزې یوه ورځ مخکې د جولای په شپږمه سره وګوري. د دې سرمشریزې کوربنه به میرمن مرکل وي. د مرکل له دې میرمن مرکل له دې سرمشریزې د زیاتې تمې لرلو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي که څه هم د تروریزم د مالی سرچینو پر ضد اقداماتو په برخه کې ښایي ګډ دریز غوره شي، خو یادونه یې کړې چې لا هم په دې ډیرو نورو برخو کې اختلافونه پر ځای پاتې دي او ځکه دې ویلي چې د غونډې وروستۍ اعلامیه باید په یوه خوله تایید شي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د آزادۍ رادیو په ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي. آزادۍ رادیو ډاٹ کام او آزادۍ رادیو ډاٹ اورګ د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. د مخکخ سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکا د سنا پلاوی په کابل کې دی او ټاکل شوی چې نن به له چارواکو سره وګوري. همدا پلاوی له دې مخکې په اسلام آباد کې وو.
هغه اقتصادي مرستې چې پاکستان ته را لېږل کېږي دوی پکې غټ لاس لري. متعقین هم چې دوی به پاکستان ته ویلي دي چې نور د امریکې حوصله سر ته راغلې ده.
افغان چارواکي پر یو یا دو هیوادونو د افغانستان د ترانزیتي اعتقاد کمولو لپاره له ترکمنستان سره د همکاریو پراخول مهم بولي. له کونړ څخه په یو راپور کې به واوري چې په دې ولایت کې د نورو هغو په څیر د ښځو پر وړاندې تشدد زیات شوی دی.
هغه مناطقو کې چې هغې ته قانون رسیدګي نشي کولی، زموږ لاسرسی نشته دی. هغې کې واقعا چې خشونتونه شته دي، خو بعضې زموږ داسې خویندې دي چې هغې خپله نشي تر دې ځای رارسېدلی.
د دې خبري مجلې تر پای راسره اوسئ. ستاسو اس ام اسونه لولو او نور مطالب هم لرو. د جان مکین په مشرۍ د امریکا د سنا 15 کسیز پلاوی پرون کابل ته ورسید. امریکایي سناترانو له دې مخکې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په اسلام آباد کې د پاکستان له ملکي او پوځي مشرانو سره په سیمه کې د سولې او ثبات پر لارو چارو خبرې وکړې. سیمې ته د دوی سفر چې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ د نهایي کېدو په درشل کې شوی مهم ګڼل کېږي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د مشر جان مکین په مشرۍ د کانګرس پلاوی پرون دوشنبه کابل ته لاړ چې له افغان چارواکو سره د افغانستان د وروستي وضعیت، د سولې د بهیر او د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړي. د امریکا د کانګرس په پلاوی کې سناتور الیزابت وارن، سناتور ډیوید پیردو او سناتور شلډن وایټ هاوس شامل دي. په افغانستان کې د قاطی ماموریت مطبوعاتي مسؤل دامن هوروارت ازادي راډیو ته وویل چې امریکایي سناتوران به نن سه شنبه په یو خبري غونډه کې د خپل سفر او کتنو په باب څرګندونه وکړي. د همداراز وویل پنځه سناتوران دلته دي. دوی به له پوځیانو سره وګوري، بیا به له پوځیانو سره ګډه غونډه ولري، خو زه اوس څه نه شم ویلی چې دوی به په کومو موضوعاتو خبرې وکړي. جان مکینا او ورسره ملګری پلاوی د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او لوی درسیز جنرال جاوید قمر باجوه په شمول د دغه هیواد له پوځي او ملکي چارواکو سره د افغانستان په اړه مفصلي خبرې وکړي. افغانستان او پاکستان ته مکینا او نورو امریکایي سناتورانو په داسې وخت کې سفر کړی چې د ولسمشر ټرمپ اداره د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ په جوړولو کار کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې سناتور جان مکین له پاکستانی چارواکو سره له خبرو وروسته وویل د امریکا او پاکستان ترمنځ د نږدې همکاریو دوام د افغانستان په شمول د سیمې د سولې او ثبات لپاره ضروری دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې سناتور جان مکین وویل چې په افغانستان کې د پاکستان له مرستې پرته سوله نشي راتلی. افغانستان او امریکا پاکستان د افغان طالبانو په ملاتړ تورنوي او وایي تر څو چې طالبان او نورې سختریزې ډلې په پاکستان کې پناه ځایونه ولري، په افغانستان کې سوله نشي راتلی. خو پاکستان وایي چې سخت دریځ یې ځپلی او پناځایونه یې اوس افغانستان ته لیږدېدلې دي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز امریکایي پلاوی ته د تروریزم پر ضد د پاکستاني ځواکونو د بریو په باب معلومات ورکړل او ورته ویل د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو شبکې او د هغوی پناځایونه له منځه وړل شوي دي. د پاکستان لوی درسیز امریکایي پلاوی د جنوبي وزیرستان قبایلي سیمې ته بیوو او د سخت دریځو پر ضد د پاکستاني پوځیانو د عملیاتو په اړه معلومات ورکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد صدر اعظم نواز شریف امریکایي سناتورانو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې لپاره به هیڅ راز هڅه ونه سپموي.
و موریدل چې په پام کې د امریکایي سناتوران نن له افغان چارواکو سره خبرې اترې وکړي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې د مشر جان مکین په مشرۍ د پلاوی کابل ته لتلو مخکې په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې او ثبات پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې او ویل چې د پاکستان له همکارۍ پرته په افغانستان او سیمه کې سوله او ثبات نشي راتلی. د امریکایي سناتورانو دې څرګندونو د افغانستان د مشرانو د جرګې د ځینو غړو غوسه وپاروله. د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون پرون وویل امریکایي پلاوی ته ښایي چې د پاکستان د ستاینو پر ځای دا هیواد د امریکا له احتمالي فشارونو خبر کړي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل اوروي.
پاکستان ته تللی د امریکا د سنا مجلس مخکښو غړو له پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان په امنیت او ثبات کې د پاکستان رول مهم ګڼلی. ویلي دي چې د اسلام آباد له مرستې پرته په افغانستان کې امنیت ممکن نه دی. د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي بیا دغه سفر ته په کتو وایي امریکایي چارواکو ته ښیي چې د داشان خبرو پر ځای د پاکستان دننه هم دغه هیواد اصلي څیره روښانه کړي. بیا د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون رئیس عبداللطیف ژوندي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له پاکستان سره نرمو خبرو وخت تیر شوی او امریکایانو ته ښیي چې هغه هیواد له عملي فشارونو سره مخ کړي.
دوی خبرې که په امریکا کې یو رقم ته انعکاس ورکوي بیرته چې مثلا مخامخ میز باندې سره کښېني، بیا د دوی خبرې مثلا ډېرې نرمې او ډېرې سړې وي او قطن، یعنی مثلا هغه کومې خبرې چې دوی کوي چې موږ به پاکستان فشار راوړو او پاکستان به بلک لیست کې شامل کو آب وکو دب وکو، بخی دې نه یو سراتیا درجه تغییر کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د یک شنبه په ورځ د امریکا د سنا مجلس د فوزي کمیټې مشر جان میکن او څلور نور سناتورانو د افغانستان او سیمې په موضوعاتو له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. امریکایي پلاوی د افغانستان په امنیت کې د پاکستان رول مهم ګڼلی. وایي چې د ترګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان قرباني د ستایلو دي. د پاکستان د فوز او بهرنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې اعلامیه بیا څرګندوي چې دواړو لورو په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ګخ په برخه کې د مرستو په اهمیت رضامندي خودلې ده. دا سفر داسې مهال تر سره کیږي چې امریکا د افغانستان لپاره په نوې ستراتیژي کار کوي کوم چې تر ډیره باسیمیز اړخ ولري. خو امریکایي ناتو او ځین نورو چارواکو په دې ورستیو کې پر پاکستان توند انتقادونه کړي او دای هم ویلي چې یاد هیواد ترګر پالي. د سیاسي چارو کارپوه حاجی سید داود هم پاکستان ته د دغه پلاوی سفر د فشارونو نتیجه بولي. وایي د دې سفر هدف دا دی چې هغه هیواد عملی مرستو ته راوبولي. ښاغلی داود ازادي راډیو ته وویل چې دا سفر د امریکا د نوې ستراتیژۍ د جوړېدو یوه برخه ده په کومه کې چې پر پاکستان د ډېر فشار اټکل کیږي.
زه فکر کوم چې دا ډېر قوي خلک دي او دوی ټاکونکی رول لري، یعنی هغه اقتصادي مرستې چې پاکستان ته را لېږل کیږي دوی پکې غټ لاس لري. متأکد یم چې دوی به پاکستان ته ویلي دي چې نور د امریکای حوصله سر ته راغلې ده، دغه وظیفه ستاسو، دغه وظیفه زموږ او پاکستان هم په دې باندې پوه شوی. په تېره بیا نواز شریف
نوموړی وایي جان میکن او دغه سفر ملګري د افغانستان او پاکستان په اړه کافي معلومات لري او په امریکا کې دننه هم د دوی نظر د اهمیت وړ دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې قدرمن اوریدونکو، د دې خبرې مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو اورېدو ته را سره اوسئ. خدا شیبه نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ولی افغانستان ولی اوس دا د ډیلی بیست خبرونې د مقالې سر لیک دی چې لیکوال په پیل کې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډې ته کتنه کړې او لیکي د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هڅه وکړه چې د ناتو نور متحدین افغانستان ته د شاوخوا 3000 نور سرتیرو استولو ته تشویق کړي. د لیکوال په باور که څه هم د هغو امریکایي سرتیرو شمیر چې افغانستان ته بستول کیږي تر اوسه نه دی معلوم، خو د هغو معلوماتو له مخې چې تېرې میاشت له سپینې ماڼۍ افشا شوي د دغو سرتیرو شمیر 4000 ښودل شوی دی. د مقالې لیکوال د جنرال میتس هغه څرګندونې هم راخستې چې ویلې دي په افغانستان کې د بریلي کېدو په حال کې نه دي، خو کوښښ کوي چې هر څومره ژر دغه وضعیت بدل کړي. د ډلیبست لیکوال بیا دې ته خوشبین نه دی. د هغه په باور هیڅ یو چارواکی لیواله نه دی چې ووایي په افغانستان کې د امریکا اوسنی ماموریت بې معنا دی. خو له دې سره سره د امریکا متحده ایالات او د ناتو متحدین د افغانستان په جګړه کې لښکېلې دوه شپاړس کاله وروسته تر اوسه پورې په دې هیواد کې د خپل حضور له دوام سره لیوالتیا لري. افغانستان ته عمدتاً د افغان ځواکونو د روزنې او سلا ورکولو په هدف د نورو په زرګونو سرتیرو استول د دې هیواد له حکومت او خلکو سره د نړیوالې ټولنې د ژمنې ښکارندوی کوي. ناتو ویلی چې په افغانستان کې اصلي هدف دا دی چې دا هیواد بیا د ترهګرو په امن ځای بدل نشي. هافینګټن پوسټ خبرونې هم په دې اړه یو مطلب خپور کړی دی. د هودسن د انسټیټیوټ لیکوالې اپرنا پاندی په دې مطلب کې د افغانستان او سیمې په اړه د پاکستان سیاستونو او د دې هیواد په وړاندې د امریکا چلند ته کتنه کړې ده. لیکواله وایي پاکستاني مشران له کلونو کلونو راهیسې د امریکا له متحدو ایالتونو سره لوبه کوي او د مثال په توګه په واشنګټن کې د یو لوړ پوړي پاکستاني ډیپلومات ادعا ته اشاره کوي چې ویلي وو په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ پټنځای نشته. دغه پاکستاني چارواکي دغه راز ادعا کړې چې د حقانی شبکه او طالبان د پاکستان نیابتي ډلې نه دي. خو د لیکوال استدلال دا دی چې په دغسې ادعاو ښایي یوازې یو شمېر کسان تیر وزي او بس. د لیکوال په باور د امنیتي او بهرنۍ پالیسۍ لپاره څو لسیزې له جهاد څخه د یوې وسیلې په توګه استفاده شوې، خو پاکستاني چارواکي او د دې هیواد روشن فکران د دې پر ځای چې دا واقعیت اومني پر هغې خاورې اچوي. لیکوال وایي د پالیسۍ د بدلون پر ځای استدلال کېږي چې پاکستان د حقانی او طالبانو د ډلو په څیر د جهادي ډلو له ملاتړ پرته بله لاره چاره نه لري. د مقالې لیکواله وړاندیز کوي چې د امریکا متحده ایالات باید پاکستانی مشران د دې واقعیت منلو ته اړ کړي چې کورنۍ سیاست ناکامه دی او دا ورته په ډاګه کړي چې د ترهګرۍ له لارې پر سیمه کنټرول یوازې د خوب لیدل دي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. ترکمنستان ته د افغان ولسمشر د سفر په لړ کې د دوو هیوادونو ترمنځ د همکاریو څو موافقه لاسلیک شوې. افغان چارواکي وایي له ترکمنستان سره د همکاریو زیاتېدل د افغانستان د هغې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې پر اساس یې هڅه کیږي چې پر یوه یا دوو هیوادونو د افغانستان ترانزیتي او تجارتي اتکا کمه شي. ولسمشر غني د ترکمنستان له یو ورځني سفر وروسته بیګا کابل ته راستون شو.
افغانستان او ترکمنستان د برښنا د انتقال د غالیو د صنعت د پراختیا او د ګمرکي همکاریو په شمول اوه موافقه لاسلیک کړې. د موافقې پرون دوشنبه په اشقابات کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه د ترکمن ساری قربان قولی بردی محمد اوف په حضور کې لاسلیک شوې. شغل غنی پرون ترکمنستان ته په یو ورځنی سفر لاړ او د دغه هیواد له ولسمشر سره د دوو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړې. د ولسمشر غنی یو ویان د واخان مینپال ترکمنستان ته د افغان ولسمشر د سفر په لړ کې د دوو هیوادونو ترمنځ د شویو موافقو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې سفر کې ولسمشر ته تفاهم نامې چې په اقتصادي او سوداګریزه برخه کې د دې سیاسي مهمې او د هغه لاسلیک شوې چې د مهمې هغه د غوړي د کناست په اړه لپاره د ورګاهي د پرسلیټس د ولوشن د اخیلي پروندې ته په اړه دي اندارنګه موږ پرکاتو همکاري په برخه کې د برېښنا ریس دی او د دې څو جوچانو د ټولو ته جوچان په څنډه او د مخدوم کولی د پونتن ترمن د هلي د علمي همکاري او تیو
د افغانستان ولسمشر په ترکمنستان کې وویل چې په نږدې راتلونکي وخت کې به د ترکمنستان ریل لار د افغانستان له تورغونډۍ بندر سره وصل شي. د هیله څرګنده کړه چې د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا انرژي جنوبي آسیا ته وغځول شي. ښاغلی غنی وویل د افغانستان له لارې له منځنۍ آسیا څخه جنوبي آسیا ته د انرژۍ د شبکو انتقال به ټوله سیمه بدله کړي. د افغانستان حکومت هیله لري چې د ترکمنستان غاز به د افغانستان لاري پاکستان او هندوستان ته د ټاپي نلیکی په وسیله ولېشتول شي. د غراس ټاکل شوې ده چې د منځنۍ آسیا برېښنا د افغانستان لاري پاکستان ته صادره شي. دا دواړه پروژې نه یوازې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا لپاره چې یوه خوا د انرژۍ پریمانه سرچینې لري او بل خوا د خپل صنعت د ودې لپاره انرژۍ ته اړتیا لري ګټورې دي، بلکې د ترانزیتي حق له درکه افغانستان ته هم ډیر عاید ور په برخه کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ د ښځو د چارو ریاست وایي چې د تیرو کلونو په پرتله په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د کونړ د ښځو د چارو رئیس له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له دې کبله اندېښنه ښودلې چې له ښځو سره د تشدد ګڼ شمېر پیښې قانوني مراجعو ته د نه رسېدو له کبله حتی ثبتېږي نه. روح الله انوري له اسدآباد څخه راپور راکوي.
د ښځو چارو رئیس میرمن سهیله بابر ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله پر ښځو د تاوتریخوالي اندازه زیاته شوې او د تیر میلادي کال د مارچ له میاشتې څخه تر اوسه دوی ته نږدې یو نیم سل د تاوتریخوالي سره مخ شوو ښځو مراجعه کړې ده.
اتم د مارچ پورې 144 قضیه وي چې دا قضیه د ښځو د چارو ریاست او د جنایي او د وو د دفتر ټول چې سره راجمه کوي نو دغه تعداد ورکوي او د دینه وروسته ډیر قضایي منګل راغلي دي چې هغه د جنایي تبیل راغلي ښځو چارو ریاست تبیل راغلي دي او دوه دفتر ته موږ ته چې کوم قضیه راغلي دي تر دې هدف پورې تقریبا 12 قضیه ته رسیدلي دي.
دغې نه علاوه
زمونږ قضیه 12 ته ورسېده.
هغه ول دا هغه خزي دي چې خپل غږی پورته کولې شو خو داسې نور ډیر خويندشته چې هر ورځ د تاوتریخوالي وهلو ټکولو او نور ډول ډول ستون سره مخ دي.
اکثره هغه مناطق کې چې هغه ته قانون رسیدګی نشي کولای زمونږ لاسرسي نشته دي هغه کې واقعا چې خوشونتونه شته دي خو بعض زمونږ داسې خويندې دي چې هغه خپل نشي تر دې زیار رسیدلې یو ټلیفوني تماس نیسي چې دا ټلیفوني تماس په ذریعہ باندې به مونږ موضوع د جنایي سره یو ځای کوو یعنی هغه به کولای شي چې دا موقع ته رسیدګی وکړي.
میرمن سهیله بابر له دینی عالمانو قومي مشرانو او د ټولنې له نورو غړو او مرکزی حکومت غواړي چې په ښځو د تاوتریخوالي په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. مدني فعال صلاح الدین حبیبي به وایي کوم مؤسسات چې د ښځو د ژوند د خوالي او د تاوتریخوالي د مخنیوي او کموالي په نوم له نړیوالو او مرکزی حکومت پروژې اخلي هغوی یوازې د ولایتونو په مرکزونو کې ورکشاپونه او غونډې جوړوي.
زیاتره مؤسسات راشي ادارې راشي د مرکز نه د کابل مرکز نه راشي مرکز کې خپل کار ترسره کوي. چون زمونږ کونړ ولایت یو غرنی ولایت د دوردسته ولسوالۍ لري نو دوی چې خپل کارونه په مرکز کې ترسره کوي او زمونږ زیاتره نفوس په ولسوالۍ کې دی او بیا زیاتره خویندې او شاقه کارونه او هغه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په مرکز کې دومره نشته څومره چې په ولسوالیو کې دی.
حبیبي وایي همدا او یو شمیر نور لاملونه دي چې پر ښځو د تاوتریخوالي کچا د کمیدو په ځای مخ په لوړېدو ده.
ازادي راډیو اوري د فراه ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ګمرک عواید کابو 15 سلنه زیات شوی دي. د دوی په وینا د عوایدو د لوړېدو علت د سوداګرو هڅونه او د فساد مخنیوی دی. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د فراه ولایتي چارواکي وایي د روان کال په لومړۍ میاشت کې د فراه ولایت د ګمرک عواید کابو 15 سلنه لوړ شوی دی. د فراه والی محمد عارف شاه جهان وایي د روان کال په لومړیو هر میاشت کې کابو 550 میلیونه افغانۍ عواید د فراه د ګمرک څخه لاسته راغلي چې د تیر کال په پرتله کابو 15 سلنه زیاتوالی شي. د والی په خبره دا کار لمن د ګمرک ریاست پر مامورینو فشارونه او همداشان د سوداګرو او باروړونکو ډریورانو هڅونه ده تر څو د فراه ولایت له لارې خپل توکي دننه کړي. د سور میاشتې عواید دلته د والی په توګه راغلی یم کابو 568 میلیونه افغانۍ دی چې د نورو میاشت په پرتله زیاتوالی شي او د هرې میاشت په پرتله ډیر عواید دي. موږ هڅه کړې چې د لویو لارو امنیت خوندي کړو چې دې کار تجار او سوداګر هم هڅولی چې ډیر تګ راتګ وکړي او دا طبیعي ده چې د نوې ادارې په شتون کې ګمرک هم څه ناڅه تر کنټرول لاندې راغلی دی. لبل خو د فراه د ولایتي شورا غړي بیا اوس هم د ولایت په ایداتي ادارو په خاص ډول په ګمرک کې د فساد د شتون خبره کوي. د فراه د ولایتي شورا غړي فرید بختور وایي چې اوس هم د ولایت په ایداتي ادارو په ځنګړ ډول په ګمرک کې فساد شتون لري او د مخنیوي لپاره افغان دولت پات راغلی دی.
فساد په فراه کې په غوایداتي اداراتو کې خپل هوج تر رسیدلی دی او د دوی همیشه تعهد دولت سره دا او د حکومت چې موږ به فساد ورکو. بدبختانه چې د وحدت ملي د حکومت دره دو سره دا دوم ځلې دی چې د فراه رهبری پر بې کفایتي او فساد باندې ګوښه کیږي.
که څام د فرا ولایت د ګمرک وای د تیر کولن په پرتله ډیر شوی خو سم په دغه ریاست کې د فساد شتون پاره ډیر خبرې کیږي ویل کیږي چې سم دغه ریاست د وای څخه په ملیون افغانۍ حیف ملکی او شخصي جیبونه تزي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
هله دا چې د خبرونې تر پای را سره اوسې قدر منوریدونکو او خپل پیغامونه چې د خبرونې ته مو د اس ام اس لاري را لګلی هغه هم واوري خو له هغه مخکې په موکرې د مهمو خبرونو لاندېسته ترکمنستان ته د ولسمشر اشرف غنی له یو ورځني سفر وروسته ارګوي افغانستان له ترکمنستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ راکړه ورکړه څو چنده زیاته کړې ده د هلمند چارواکي وایي چې په دې ولایت کې پروانو پوځي عملیاتو کې شاوخوا څلوېښت وسلوال مخالفان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي نامعلومو وسلوالو پرون مازدیګر په کندز ښار کې پر پولیسو ډزې وکړې او لږ تر لږه یو پولیس یې وواژه او یو بل یې ټپي کړ په داسې حال کې چې د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سوریې د سولې تازه خبرې نن پیلېږي د سوریې پاوز د هیواد په جنوب کې یو اړخیز اوربند اعلان کړی او ویلي دي چې دا اعلان د پخلاینې د هڅو د ملاتړ لپاره دی د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وایي د سږکال په مني کې به هغه بیړنی حالات پای ته ورسوي چې په 2015 کال کې د پاریس له تروریستي حملو وروسته نافذ شوی و او ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر او د جرمني صدراعظم ډونالډ ټرمپ او انګلا مرکل د شلو صنعتي هیوادونو له غونډې مخکې د اقلیم د بدلون او سوداګرۍ په ګډون پر یو شمیر مسایلو خبرې وکړي او اوس هم د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونه هغه وخت چې نورستان خاص ارتباطات خارونو سره نو نورستان د خودکفایي ځای غوندي وو چې دوی خپل د مالونو د وړې څخه به پټو ځان ته کالی جوړو په کول به جوړو چې دا په کول د نورستان د منطقې یو فرهنګ وو دا وړینی کالی بالا پوشونو پورې جامپرونو پورې او بل دا چې دوی منی وخت کې د غرونو به دا مالونه کته کوو کول کې کله دا کوچ به ویلې کوو بیا به د دوی نږدې د وارثان چې به څوک وو غوړیو سره به ډوډۍ ورته ورکوو
تاسو ویلې چې دوی کوچ ډېر خوړل واز د شیانې
بد نه پی باندې لګېده ځکه چې هلته هوا پاک و هلته لوګی نشته هلته ګرد نشته هلته شفاف دی د نورستان نوم مخکې د بلورستان په نامه یادېده دا نورستان منطقه
اوس څنګه ده که هماغومره زیړ غوړي تاسو یو خورې وازده وخورې
اوس هم همدا زیړ غوړي نورستان کې اوس هم رواج دی اوس یې هم خلک خوري د ګشت ګذر په غرونو کې کوي اوس هم سالم جوړ دومره چې فرد مونږ یې دلته احساسوو مونږ د نورستان یو چې دلته فردن بعضې شیان په مونږ ډېر بد لګېږي ټول مریضان یو هلته چې مونږ خپل همسن خلک ګورو جوړ تیار خلک دي هیڅ کوم شی تاثیر نه کوي نام خدا هلته هوا چون ښه ده
ته خپله چې اوس مثلا وازده وخورې چې دلته په کابل کې یې کنه څومره بد تاثیر در باندې کوي
زه خو وازده لاسه کوي چې دا د نباتي غوړي نه شم خوړلی دا په دې خاطر چې ما ته تکلیف پیدا کړی دی بېخي غوړ نه پارېږم زیاتره خوراک مې جوارې دی چهارمغز خورم د وینو غوړوالې راته پیدا شوی دی
معمولا خوراک د ډېر سپور شیان دي
نو داسې شیان دي چې یعنې وچي او دغه غوړ څه چې جذب کړي خلاص
زموږ غږله ازادي راډیو اوري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي
ډاکټر عبدالرحمن شهید زاده د زابل ولایت لخه افغان ولسوالۍ نه لیکي د افغانانو دغه هڅه چې غواړي د ترانزیت لارې محدودې نوي او نور هیوادونو سره هم اړیکې ټینګې کړي خورا ډېرې اوږدمهالې فائدې لري چې بیا په معمولي سیاسي اختلافات ګاونډیان زموږ لارې نشي مسدودولی له ترکمنستان سره اقتصادي اړیکې د افغانستان په ګټه دي هیله لرم چې ولسمشر له نورو هیوادونو سره هم همداسې اړیکې ټینګ کړي او پاکستان سره اقتصادي اړیکې بند کړي دا پیغام ګلمیران عثمان خیل نهرین ولسوالۍ نه لیکلی و عبدالغفار لشکرګانه لیکي د هلمند زراعتي محصولات رسیدلي خو د بازار د نشتوالي له کبله له خرابېدو سره مخامخ دي او محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي که ټرمپ او د ټرمپ اداره پر پاکستان فشار راوړي تر څو د تروریستانو څخلاص واخلي په افغانستان چې کومه جګړه روانه ده نو دا به پایته ورسیږي. لدې سره د دې خبرونه پایته هم را